द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستدم شگران اوردونکو اوکتونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دی نن د زیارت ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې یو کم دی شمه نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو وجه ده د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش چلی
او زه یم مجاهد جواد
قدر منو اوریدونکو کتونکو یو شمیر رپورټونه به په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو حال وړاندې کوي مجاهد جواد
د هندستان پوز نن د پنځشنبه په ورځ وویل چې له پاکستان سره ګډي پولي تڅیر مې له استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات کړي دي خو اسلام آباد دغه ادعا رد کړې او زیاته کړې ده چې دا د پولي پر سر د دواړو خواو ترمنځ ډزې وې
او ګران اوریدونکو او کتونکو نن به ونیس پروګرام پښتون کنکشن هم د دې یو ساته خبری خبرونه برخې چې په کیسې مې او نړۍ په حقلا تاسو ته موږ رپورټونه مرکه او سیړنې وړاندې کوو
د متحده ایالاتو کانګرس د باراک اوباما لخوا د هغه سند د لغوه کولو پر خلاف رائے ورکړه چې په کې بعد د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په حقلا د سعودي عربستان پر ضد حقوقي دعوه پرانستل شي دا لومړی ځل دی چې د کانګرس دواړو خونو د اوباما لخوا رد شوی یا ویټو شوی یو سند د کانګرس لخوا لغوه کیږي
دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو چې وار په وار به تاسو وړاندې کوو ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسه
پاکستان سنیټ یا د سنا مجلس دغه هیواد په بهرنی سیاست نیوکی کړي او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دوی ویلي چې پاکستان په خپل بهرنی سیاست کې ناکامه پاتې شوی دا اندېښنې په داسې حال کې شوی چې په پاکستان کې د سارت کېدونکو غونډې څلورو ګډون کوونکو هیوادونو په دغه غونډه کې له ګډون کولو څخه انکار کړی د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه په دې اړه
پدیڑا جواد مونږ سره دا وخت چې کوم رپورت موجود دی نو پروډوسر صاحب وی چې هغه د اورنګزیب خان دی اول به د اورنګزیب خان رپورت ورو بیا به نور رپورتونه ورخته دو مونږ سره اوسه
د هند پوز ملټری اپریشن ډایرکټر جنرال رامبیر سنگ میډیا ته ویلي دي چې پاکستان واکلاندې کشمیر کې د دوی د اطلاع تر مخه هند واکلاندې کشمیر کې د ترخګرې په نیت یو شمیر ترخګر جمع شوی وو او هندی پوز په دوی برید کړی دی او یو شمیر ترخګری وژلې دي
دی انډین آرمی کنډکټډ سرجیکل سټرایکس لاست نایټ اټ دیز لانچ پیډز
جنرال رامبیر سنگ وای هند پوز تیر شپه د پاکستان واکلاندې کشمیر کې سرجیکل سټرایک کې یو شمیر ترخګر وژل شوی دي د دوی وینا ده چې د برید کې د ترخګرو سہولتکاران هم وژل شوی دي بلخوا پاکستان پوز د سرجیکل سټرایک هندي دعوی رد کړی دي او پوز ویان ادارې آی ایس پی آر مشر ویلي دي چې د هند لخوا دغه شن بریدونو جواب ورکول کیږي
یہ سب جھوٹ ہے بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی سچ نہیں ہے اور اگر یہ کچھ کریں گے تو ان کو پتا ہے کہ پھر ریسپانس کس طرح کا آئے گا اور انشاءاللہ پورا ریسپانس آئے
آئی ایس پی آر مشر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا وی دا ہند لخوا سرجیکل سٹرائک دعویٰ غلط ادا او داسې بریدونو جواب به پاکستان ورکوي د پاکستان پوز ویان لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا وینا وا چې دا څنګه کې دي شي چې یو هیواد کې سرجیکل سټرایک کیږي واغ ترې خبر نه وي وړاندې کال 2011 اپټاباد خار کې امریکایي پوز لخوا القاعده مشر اسامه بن لادن وژنې باندې هم پاکستان دا دریز وو چې د بریدنا پاکستان به خبره ساتلې شوی وو د بریدنا پس د پاکستان پوز سر لخر جنرال راحیل شریف وزیر اعظم سره ټلیفون د لارې خبرو کې د هند سرجیکل سټرایک دعوا غلطه ګرځولې ده او ویلې دي پوز د هر قسمه برید جواب ورکولو ته تیار دی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف منلې دي چې هند لخوا شوی د برید کې د پاکستان پوز دو پوزیان وژل شوی دي او نه ژوبل شوی دي
په لائن آف کنټرول په نوم فائرنګ کی جس کی نتیجه میں ہمارے دو فوجی شہید ہوئے ہیں اور نو فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں
خواجہ آصف وی د برید کې د پاکستان پوز دو پوزیان وژل شوی دي د پاکستان او هند ترمنځ حالات د وخت نه کشیده شوی دي چې سره زوړاندې هند واکلاندې کشمیر کې د پوز په یو کیمپ تر هغه برید کې اتلس پوزیان وژل شوی وو او هند د تور په پاکستان کې موجود جیش محمد باندې لګولې وو خو پاکستان دې نه انکار کړی وو هند وړاندې هم سو واري په پا پاکستان دا تور لګولې دی چې دلته موجود تنظیمونه هند واکلاندې کشمیر کې ترهګر کاروي کوي. د تنظیمونو کې متحده جهاد کونسل، جیش محمد او د جماعت الدعوه نامې اخیستل کیږي چې هند واکلاندې کشمیر کې ترهګر کاروي کوي. په دې تنظیمونو هند ممبئی ښار کې کال 2008 د کال پټانکوټ ایربیس باندې برید او کال 2001 دلی کې په پارلیمان بریدونو تور هم لګول شوی دی او دا تنظیمونه په ښکاره په پاکستان کې مرکزونه لري او مشران یې لکه مولانا مسعود اظهر، حافظ سعید او صلاح الدین په آزاده میډیا سره خبرې هم کوي. په دې تنظیمونو هند سره امریکې او ملګرو ملتونو هم بندیز لګولې دی. بل خو د امریکې قومي سلامتیا مشیر سوزن رایس ویلي دي چې تمه ده پاکستان به د ملګرو ملتونو لخوا ترخګر ګرځول شوی عناصرو پر ضد به کاروای کوي. دوی هند واکلاندې کشمیر اوړي کې د ترخګر برید غندنې سره سره د پاکستان لخوا لشکرې طیبه او جیش محمد خلاف د کاروای تمه هم څرګنده کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، تاسو د ډی وی رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه اورئ او وینئ. د پاکستان سنیټ یا د سنا مجلس دغه هیواد په بهرني سیاست باندې نیوکه کړې او په دې برخه کې خپل اندېښنې څرګندې کړې. دوی ویلي چې پاکستان په خپل بهرني سیاست کې ناکامه پاتې دی. دا اندېښنې په داسې حال کې شوې چې په پاکستان کې د سارک په نامه جوړېدونکې غونډه کې لږ تر لږه څلورو هیوادونو د خپل ګډون کولو څخه په شا تللې. په دې اړه د ډی وی خبريال پیر ولایت شاه راپور راستولې.
د زیارت پروس د سینټ ان هاوس کمیټې یا بندو دروازو په شاشه شوی غونډه کې پارلماني غړو د هند لخوا پاکستان کې سرجیکل سټرایک یا ناڅاپي حملو په داوو فکرمندی ښکاره کړې ده. پاکستانی شخصي ټلویزیون چینل د سرچینو د خلې وای چې په دې موقع د سینټ غړو موجوده حالاتو کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ سخت ټکونه کړي دي. د غونډې وروسته جاری کړې شوې اعلامیه تر مخه د سینټ چیرمین د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو 13 سینټرانو باندې ګډ یو کمیټې اعلان کړې ده او دا کمیټې به د پاکستان حکومت ته د هند سره د تعلقاتو د پالیسو په ترڅ کې تجاویز وړاندې کوي. په مرکز کې واکمن مسلم لیگ، نواز ګوند، اتحادی پښتونخوا، ملي عوامي پارټي، سینیټر عثمان کاکړ د هند لخوا پاکستان کې د حمله اعلان د پاکستان لپاره یو لوی ناکامي بلي. خو ورسره د دې ذمہوار د پاکستان منتخب جمهوري حکومتونه نه، بلکې د پاکستان طاقتور اسټابلیشمنت پالیسي ګرځوي.
ټول ولس د دمر ټول ولسونه حکومتونه په دې خبره باندې هغه کوست د خبره ته د جنگ ودرانه بنیادی خبر ادا دلتا پالیسی سے دا آغا پارلیمنٹ ہے نا جوڑی بولس ہے نا جوڑی اسٹیبلشمنٹ ہے جوڑی نو لہٰذا آغا ہی چاہتم دا مدا دا موقع نہ ارکے نہ پارلیمنٹ ارکے نہ حکومت ارکے چاہ پل خارجہ پالیسی تے یہ پدے کہ وہ خبر ادا دا داو تر واغ دا سار کانفرنس نا افغانستان راتی نه بنگلادیش راتی نه بوتان راتی نه انډیا خو بخا مخان ورات دا دا دوی حالت دا حالت امریکن کانگریس کی د دوی خلاف بل را روان دی د امر سلام د دوی ناکام خارجه پالیسی دا په دی ناکام ده چې هغه پارلیمنت نه جوړي ولس نه جوړي دوی جوړي اسټابلیشمنت جوړي.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې د پاکستان او هندستان ترمنځ مخ په سیوا کې دونکو تناو د دواړو هیوادونو لپاره زیانی دی او د زیاته کړه چې دواړو ملکونو ته د کشمیر په شمول ټول خپل منځ شخړې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. تیر ورځ د هند نه علاوه د سیمې درې نور اهم ملکونه افغانستان، بنگلاديش او بوتان پاکستان کې کیدونکو سیمایز همکاري سرمشریزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی چې لکه بلې د راتلونکو نومبر میاشت کې پاکستان کې کیدونکو دغه غونډه ځنډول شوې ده. دا عوامی نیشنل ګوند ویان زید خان وای چې پاکستان د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلاره باندې عمل درآمد کې سنجیدګي نه ښایي.
کوم نیشنل اکشن پلان جوړ شو او چیرې د دشګردې خلاف چې کوم وتونه زموږ په ملک دن دي دا غي مونږه محاسبه کوو نو هغه ما خلې په توګه ونه شو. دنیا ته مونږ دا باور ورنه کړی شو، دا مونږ حقیقت وته ښکار نه کړی شو چې زمونږ چې کوم دهشتګرد دلته په ملکي دغه نو هغه مونږ
بل خوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سباله د مرکزی کابینه هنګامي غونډه را بللې ده. مرکزی کابینه غونډه ته به د هند سره لګیدلې د پولیس صورتحال او په دغه پوله باندې د پاکستان د فوزي تیاریانو په حق له بریفینګ ورکول کیږي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
نردن کو اوکتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري مون سره سه ڈیو ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ دلاره هم اوریدئ شئ www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده. ورزو یو سیډنی رپورټ رخته د هند په اوړي سیمه کې په یو پوځي کیمپ باندې د بریدروستو هند د دې تور په پاکستان لګولې او په پاکستان کې نومبر میاشت کې کېدونکو سارک غونډې کې ګډون نه هم انکار کړی وو. سیډونکو وایي چې هندستان خو د غونډې کې برخې نه انکار لپاره واضح وجه لري خو افغانستان او بنگلاديش هم د غونډې کې د ګډون کولو نه انکار کړی دی. د دې سبب جدا هم په دې اړه باندې د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاه سټډنکو سره خبرې کړي د دوی نظر غستې یو راپور برابر کړي د تاسو پام را ګرځو.
په پی خبر کې سیاسي سټډنکو وايي د سویلي آسیا علاقائي تعاون لپاره جوړ شوی تنظیم سارک غونډه کې د هند، بنگلاديش، افغانستان او د بوتان د ګډون نه انکار خای د پاکستان ډیپلوماسي او خارجه پالیسی ناکامه ده. د هند او پاکستان جګړه خو یو واضحه وجه ښکاري خو د نورو ملکونو د غونډه کې د ګډون نه انکار خای د پاکستان د نورو ملکونو سره اړیکې هم خندي او دوی د پاکستان نه خفه دي. د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر ډایریکټر ډاکټر سرفراز په دې اړه صدا رائے لرله.
دا ډیره بدقسمتۍ خبره ده او دې کې ښکاري چې د پاکستان فارن پالیسی چې دا ڈپلومیسی چکم دا آگا ڈیرا کامیاب نہ دا بنگلہ دیش چی آگا دس ملک دے چی پاکستان اور ہند نفس لحاظ باندھے ساؤتھ ایشیا کے ٹولنا ڈریم نمبر باندھے لوئی ملک دے اور پکار دا چی پاکستان وسرا خطا لکاتے اور اگر دے بائی کاٹ نہ کولے خو لگی دا سی چی ماضی کی دے تیر ماضی کی دا مختلف انتہا پسند تنظیمون دلاسا پاکستان بنگلہ دیش خپا کرے دے اور ولی چھے آغی اندرونی معاملاتو چھے کم کے آغی خپل شہریان چھے کم دا آغی وطن خلاف سکار کرے دی دا آغی عدالتونی آغا سزا کری ہو اور پاکستان چھے دے آغی کے ذنی تنظیمونا دا سو چھے آغی دا آغی بارا کی احتجاج کرو اور حکومت نم کے دیشی سرکاری طور بان احتجاج شوئے دی نون دا دا آغی پنظر دیر خنو دا قسم واقعات چی دی آگی کے دیشی مونگا نور بنگلہ دیش نور دا نمونگ پاکستان لڑی کرے دی دا ناکامی خکاری مالا
پا اسلام آباد کی دا نومبر میاشت کی پلان شوی دا غستار گھنڈینا گاونڈی حواد افغانستان ہم شرکت کولینا انکاری دے په دې حق لا ډاکټر سرفراز وایي چې افغانستان پاکستان سره ښه تعلقات غوښتلو خو ښکاری دغه هڅې هم ناکامه شوې دي.
افغانستان کوم ګورو نو پرزیدنت اشرف غنی سره پاکستان سره غلو او هغه ښه تعلقات پاکستان سره جوړول غوښتو او دې لړ کې هغه زمونږ تر لخر چې د پاک فوج هغه سره ملاقاتونه کړی چې کوم تر خو ښکاری دا چې دې ټول نه باوجود پاکستان او د افغانستان تعلقات چې دي هغه ښه نکړې شو نو دا بل یو ناکامي ده چې مونږ دو نمودا ہوا ہے کہ ضرور انہوں پر دکونوں باندے ریفیوجیز دلتا ہوں زمون سر کورنی مذہبی دا پختون والے تعلقات ہوا گئے نا باوجود چی دے اگا کہ پاکستان نا دو نمودی چی ہند سر وزی گی نا زمون ناکامی خکاری باتا
پا پاکستان کی کیدون کی دا سارک غنڈے کی گردون نا انکاری ملکونو ترهګری او بیرونی مداخلت د دې د ګډون نه کولو غټه وجه ګرځولې خو پاکستان دې صورتحال کې کوم اقدامات کول شي چې دغه ملکونه راضي کړي په دې حق لا د پېښور یونیورسيټي د بین المللي تعلقاتو شعبې یو استاد پروفیسر حسین شهید سهروردی وایي چې فلحال دغه غونډه ځنډول شوې هم نه ده او منسوخ شوې هم نه ده او پاکستان ته پکار دي دغه ملکونه رضا کړي. په دې اړه هغه صدا وویل
اوس پاکستان ته کول پکار دي پوری اوس خدای سره کار دي دا دا شوه دي او دا د سره چې مخ کې تل پکار دي لیکن دا دي چې دا پوسپون او پاکستان ته طریقې سره دا ټول باقي ممبرانو ته هون کی باقي چې کم سعودي کې علامه مسکونه دي اغي هون کی اغي سره راتلو کی او دا نوی ډیټ پوری دا کینسل کون دي دا اوس پوری نوټیفیکیشن دي چې په تور منتوي کړی دا
د سارک غونډې اصول وایي چې که یو هم ممبر یا غړی ملک دغه غونډه کې د ګډون کولو نه انکار شي نو دغه غونډه نشي کېدلې. په دې صورت حال کې پاکستان څه قسمه ډیپلوماټیک او فارن پالیسی اقدامات اخلي دا به راتلونکي وخت ښایي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
گران اردن کو اوکتن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونا دوام لري. ڈیو ریڈیو سرا تاسو د فیس بک او ٹویٹر دلارے هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای ڈیوا زموږ د فیس بک او د ټویټر د پاڼو پته ده. د ډیو ریډیو په فیس بک باندې تاسو یو شمیر مهم او خوندور ویډیو رپورټونه تر څنګ تازه او مهم خبرونه هم ځان خبرولی شي. او اوس وخت شوی د ونیس پروګرام پښتون کنکشن. او قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، نننې چې کوم پښتون کنکشن دی دا په امریکا کې راتلونکي نومبر میاشت کې کېدونکې صدارتي ټاکنې او بیا په دې کې د مسلمانانو ووټ څومره مهم دی په دې اکله تاسو ته رپورټ نه وړاندې کوو. نو راځي چې په شریکه واورو او ګورو.
پښتون کنکشن پروګرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پروګرام موضوع د امریکا صدارتي انتخاباتو یو مهمه مرحله ده او هغه صدارتي مباحثه ده. دغه صدارتي مباحثه کې غټ غټ ټکي سو د امریکایي مسلمانانو په دې باندې ساک سول عمل دي. د دواړو کاندیدانو لخوا خارجه تګلارې په اړه باندې څه پلانونه خودلی شو، په خاصه توګه تندروا اډلې داعش ته ختمولو لپاره. او دې سره سره په امریکا کې پاتې کېدونکي مسلمانانو د ووټ اهمیت څه دی دا به تاسو ته وړاندې کوو. زو خپل اولنی رپورټ اړخته ارباب محمود علي د پښتون کنکشن لپاره رپورټ تیار کړی دی چې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په دغه مباحثه کې خپلې کم غټي غټي خبرې کړې دي. د اقتصاد په اړه باندې څه پلانونه لري او په خارجه پالیسۍ کې به کم دوی ترجیحات ولري.
دواړو کاندیدانو د مباحثې شروع په رون تندی یو بل ته په لاس ورکولو وکړه، خو زیات وخت نه و تیر چې ماحول تود سو او بیانبازی پیل سوه. د ټرمپ د کاروبار، د کلینټن په حکومت کې د تجربې او دا چې دواړه هیواد په کم ډګر بیول غواړي، په دې موضوعګانو د خبرو جګړه پیل سوه.
میرمن کلینټن نورو خلکو ته د داعش خلاف جنگیدو نصیحت کوي. وی پاڼې وګورئ، دا سی چې لیکلی چې جنرال ډګلس مک آرثر به هم خوښ نشي.
ټرمپ د هغه امریکایي جرنیل په اړه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې یې مهمه کامیابی ترلاسه کړې وي.
کنور هیڅ نه خدای سره د جنگي دوی په تګلار خو زموږ په لاس کې شته.
د میرمن کلینټن د ریس دی چې ټرمپ داعش ته د ماتې ورکولو لپاره هیڅ تګلار نه لري. ټرمپ د خپل دریز دفاع وکړه چې د انکم ټیکس ادا کولو په اړه معلومات نه دی افشا کړي. هغه وایي د انکم ټیکس په اړه اډیټ یا حساب کتاب روان دی، خو په تیرو وختونو کې صدارتي امیدوارانو د انکم ټیکس خپلې ګوشوارې څرګنده کړې دي.
زه به د خپل وکیل د خواهش برعکس د انکم ټیکس تفصیل خپور کړم، خو که هیلری کلینټن هغه 3 زره ایمیلونه خپاره کړي چې دی ډیلیټ یا پاک کړي.
He's ever going to release his tax return.
به هیڅ کله هم د انکم ټیکس خپلې ګوشوارې افشا نه کړي، ځکه چې د سپټول غواړي.
هیلری کلینټن په دې موخه په دې خبره پښیمانی وکړه چې د خارجه وزیري په حیثیت د سرکاري ایمیلونو لپاره په کمپیوټري اصطلاح شخصي سرور استعمال کړی و.
تاسو معلومه ده چې د شخصي ایمیل په استعمال کې ما غلطي کړې ده.
دا سمه خبره ده.
د مباحثې په محل به دواړو کاندیدانو یو د بل په خبرو کې خلل اچاو، خو داسې به د ټرمپ له لوري زیات کېدل چې د هیلری کلینټن د جوابونو مخه به نیوله. ټرمپ دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې کلینټن انتخابي مهم ځنډولی او مباحثې د پاره یې تیاری کوله.
زما د مباحثې د پاره په تیاری کولو باندې ډونلډ ټرمپ تنقید کړی دی.
ما نه یوازې د مباحثې لپاره بلکې د صدارت لپاره هم ځان تیار کړی دی.
کلینټن ټرمپ هغه وخت په دفاعي صورتحال کې ودراو کله چې هغه وویل د صدر باراک اوباما د شهریت په اړه د ټرمپ پوښتنی د تعصب څخه ډاک دروغ دی. ټرمپ په دې خبره هم ټینګار وکړ چې د عراق د جنگ مخالفت یې کړی و، خو د کال 2002 په ریډیو د هغه یو مرکه د دې خبرې نفي کوي. نه یوازې دا چې د ښې فیصلې کولو صلاحیت لرم، بلکې ولسمشرۍ لپاره هم چمتو یم.
د اټومي وسلو په اړه د ټرمپ غیر سنجیده رویه د ډېرې زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. یو داسې کس چې په ټویټ هم خشم راپارېږي، هغه ته نه ده پکار چې د اټومي وسلو پټو شمیرو ته ورنږدې هم شي.
میرمن کلینټن وویل ټرمپ هغه سړی دی چې ښځو ته یې په خنزیر او سپیو ویلي. هغه څوک دی چې ویلی وو چې حمل د کاروباریانو لپاره ښه نه تمامیږي، او دا چې ښځې له نارینه وو سره د برابرو تنخواګانو حق نه لري او د سړیو په ډول کار نسی کولی. په نومبر کې تر رایې وړاندې به دواړه کاندیدان داسې دوه نورې مباحثې هم کوي.
په امریکا کې پاتې کېدونکو مسلمانانو لپاره د راتلونکو انتخاباتو ډیر مهم بلل کېږي. دغه سیاسي مباحثه ته د امریکا مسلمانانو ساکس ولمل خودلې دي. هم دغه مقصد لپاره د امریکا په ورجینیا ایالت ارلینګټن خار کې یو غونډه جوړه کړې شوه. په دې کې یو شمېر مسلمانانو دغه مباحثه نیخ پنیغه په یو ځای وکټله. دغه غونډه ته زمونږ همکار عمران جدون ورغلی او د پښتون کنکشن لپاره دغه مسلمانانو په دې مباحثه باندې عکس العمل ستاسو لپاره تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
زه دلته د امریکای په ورجینیا ریاست کې د امریکای د راتلونکو صدر لپاره د ریپبلیکن امیدوار ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات امیدوارې میرمن هیلری کلینټن ترمنځ نیخ په نیخه د شوی بحث باندې د مسلمانانو عکس العمل معلومول راغلی یم. دا غونډه د مسلمانانو د ټولنې د حقونو لپاره کارکونکې یوې ادارې را جوړه کړې ده. په دغه غونډه کې د ریپبلیکن او ډیموکراتس دواړو ګوندونو مسلمانان مرستیالان موجود دي. راځي چې ورسره خبرې وکړو.
دغه لته موجودو خلکو کې د کانګرس غړي انډری کارسن هم وو. ته دغه مباحثه په اهمیت په حق لا غوايي.
موږ د هغو میلیونونو مسلمانانو په اړه خبرې کوو چې د دې ټولنې د بنسټونو په جوړولو کې ډېر کارونه کړي دي. اوس ډېر مسلمانان ډاکټران، څارنوالان، سیاست کوونکي، انجینران، سوداګر او داسې نورو برخو کې کار کوي. موږ باید د ټاکنو په برخه کې هم یو ځواکمن داسې بلاک جوړ کړو چې د بدلون په راوستلو کې اغیزه زیاته وي. موږ نشو کولای چې قرار کښینو او سیاست مداران پارونکي خبرې وکړي او حتی د مسلمانانو په اړه لسپکاوي ډکې خبرې. په دې اړه یو شمېر ډلې جوړې شوې او کار کوي. دوی به خلک د رایې ورکولو لپاره وهڅوي. د کاندیدانو پروګرامونه به ورته تشریح کړي. د اقتصاد، تعلیم، منځني ختیځ، د دې ټولنې په بنسټیزو کارونو او یو شمېر نورو مسلو په اړه به د خلکو پوښتنې ځواب کړي. له دې سره به د خلکو ذهنونه خلاص او رایې به ورکړي.
په دې کیفې کې صدارتي مباحثو د لیدو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک موجود وو. څنګه چې مباحثه شروع شوه نو خلکو لخوا په سوشل میډیا باندې ټویټس او پیغامونه هم شروع شو. دغه پروګرام مسلم پبلک افیرز کونسل او ایمرج یو ایس ای د تنظیمونو په مرسته جوړ شوی و. ایمرج یو ایس ای یو غیر دولتي اداره ده چې کوشش کوي د تعلیمي پروګرامونو په ذریعه په امریکا کې اوسیدونکو عرب امریکایي او جنوبي ایشیایي ټولنې کې پوه راولي چې څنګه دوی هم نور امریکایانو په شان خپل موثر رول ولوبوي. سارا کاکرن د دغه تنظیم په ورجینیا کې مشره ده او د ریپبلیکن ګوند طرفدار ده. دا مسلمان ده او وایي چې نه پوهیږي چې د انتخاباتو کې چا له رائے ورکي.
زه د جمهوریت غوښتونکو په ګوند کې یم، خو فکر نه کوم چې دې ځل به ډونالد ټرمپ ته ووټ ورکم. دا ټاکنې ډېرې نازکې دي، خو دا ډېره مهمه ده چې د کوم کاندید کامیابی د ټولو په ګټه ده. زه فکر نه کوم چې زما په دریځ کې به بدلون راشي. هغه څه چې ډونالد ټرمپ یې وایي هغه څه نه دي چې جمهوریت غوښتونکي غواړي. د میډیا هم دا یو تیروتنه ده چې د جمهوریت غوښتونکي هر یو غړي ته د ډونالد ټرمپ په سترګه ګوري.
کس هم چې سارا ډونالد ټرمپ نه خوښوي خو بیا هم ځان ته ریپبلیکن وایي او زیاتوي چې ډونالد ټرمپ د ګوند صحیح ترجمانی نه کوي. د سارا په شان نور هم ډیر خلک داسې شته چې فیصله نه ده کړې چې راتلونکي صدر لپاره چا ته ووټ ورکړي.
راتلونکي نومبر کې وکتې شي چې مسلمانان امریکایان چا له ووټ ورکوي، آیا ډونالد ټرمپ لا یا هیلری کلینټن لا. عمران جدون، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا سیاستمداران د کانګرس غړي د امریکا د مسلمانانو ټولنې اهمیت ته څنګه ګوري، د دوی دغه ووټ څومره مهم بلي او په دې باندې څه پیغام ورکوي چې آیا دوی لا په امریکا کې په سیاست کې او په نورو ټولو مدونو کې سره لوبول پکار دي. هم په دغه موضوع باندې دلته د ورجینیا د کانګرس یو غړي ډونالد پایر سره مونږه د پښتون کنکشن لپاره خبرې ترې کړې دي. په دغه موضوع یې تاسو ته مرکه وړاندې کوو.
This election is seen very important by the community.
د امریکا د راتلونکي صدارتي انتخابونه ډیر مهم دي او د مسلمانانو د ټولنې کردار پکې هم ډیر مهم ګڼل کیږي. ستاسو په نظر مسلمانانو ووټ یا رائے با څومره مهمه کردار ولوبي او تاسو دوی ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
I think it's very important. Yeah, we have
زما خیال دی چې دا ډیره ضروری ده. مونږ سیاسي خلک یو خو چې زمونږ صدارتي امیدوار نسل پرست وي، نو غالبا چې مونږ به د کال 1922 د قانون دور ته لاړ شو او بیا چې د ټرمپ غوندي امیدوار میدان ته راوځي او دا ناره ووهي چې دی به مسلمانان په ملک بندی یا به امریکني مسلمانان د امریکې نه وباسي. د هیڅ یو تن د مذهبي عقیدت امریکې ته د هغه درانوتو د پاره شرط ایښودی نشي. د مسلمانانو نه وړاندې یهودیان، د بد مت منونکي هندوان، ان چې غیر مذهب منونکي هم د مذهب په بنیاد د فرق کېدو ناوړه سلوک سره مخ شوي دي. مسلمانانو له پکار دي چې د یو امریکني شهري په حیث د مذهب په بنیاد لرونکي سوچ رد کړي، ځکه چې د امریکې آئین هم د دې قسمه سوچ مرسته نه کوي.
دا ټولنه د نورو ټولنو په مقابله کې د امریکا نظام او د سیاست هغه سي پوره فعال برخه نه ده. نو تاسو دې ته څنګه ګوري او مسلمانانو ته په دې اړه باندې څه مشوره ورکول غواړي؟
په 19مه صدی کې د آیرلینډ، ایټلی او د پولینډ خلک په لوی شمیر کې په کډه دلته راغلل. عام طور دغه ټول خلک هم په مذهبي بنیادونو ځان لا یوازې ساتلی شوي وو. زما خدا د آیرلینډ امریکانه ده. مونږ په ورجینیا کې اوسېدو، چرته چې زمونږ د پاره سکول جدا وو، زمونږ د پاره غسلخانې جدا وي او د اوبو د استعمال ذریعې هم زمونږ د پاره جدا وي. خو نن سبا تاسو ګورئ چې د پولینډ د نسل او د ایټلی د نسل خلک او یهودیان په شریکه ژوند کوي. په دې سبب هغه امریکني مسلمانان چې لا امریکې سره پوره آشنا شوي نه دي، باید چې دې ټولنه کې ځانونه ځای کړي. هغه که سیاسي طور ډیموکریټ سره تعلق لري او که ریپبلیکن سره. امریکني مسلمانان چې څومره زر په دې خبرو عملو کې، دومره زر به د ډونالډ ټرمپ غوندې د مذهبي فرق نظریې ختمیږي.
صدارتي کاندیدانو د داعش په اړه باندې خپل خپل پلانونه صدارتي مباحثه کې وړاندې کړل. تاسو په کې سفرخ کار شوی د اشتماتي ورکول لپاره د دواړو پلانونو د یو بل نسمره بدل دي.
زما خیال دی چې دنیا دولت اسلامي له د ماته ورکول پوخ نیت کړی دی. صدر اوباما په دې لوري خپل عملیات جاری ساتلی دي. په دې لړ کې صدر اوباما د عراق فوج سره امداد کړی دی، کوردی دولت اسلامي ته مضبوط کړی دي او روس سره هم د دولت اسلامي په وهلو کې لاس امداد کوي. زما یقین دی چې هوایی حملو د دولت اسلامي شپېته یا 15 فیصدی طاقت مات کړی دی او خیال دی چې راتلونکو شپږو میاشتو کې تن اخیری خار هم واپس واخیستې شي. د دولت اسلامي 15,000 جنګیالي د وړاندې نه وجلی شوي دي. دولت اسلامیه کال وړاندې په ټوله دنیا کې په سوشل میډیا ډیره خوره وه، خو دغه حیثیت هم ورله اوس ډیر راغونډ کړی شوی دی.
د امریکا په خارجه پالیسو کې دا وختي یو لوی چیلنج آی اس داعش دغه تندره وډله ګڼل کیږي او په خاصه توګه دا وختي چې په شام او په منځني ختیځ کې کم کړکیچن حالات دي. د دواړو کاندیدانو لخوا د دې اولنې مباحثې په وخت باندې د داعش ختمولو لپاره څه قسمه پلانونه ستراتیژي وړاندې کړی شو. په دې باندې د پښتون کنکشن لپاره زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ پر سکایپ باندې ډاکټر علم پاین سره خبرې اترې کړې. څوک چې په امریکا کې دلته کې یو وتلې څېړنکار دی دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
زما لومړی پوښتنه به همدغه وي د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دواړو کاندیدانو چې د داعش وسلوالې ډلې په اړه کم نظر دی یا دریز دی دغه په باب تاسو څه وایست؟
د دواړو تقریبا دا دریز چې دا داعش یو خطر دی نه یوازې د شرق میانات یا بلکې ټول دنیا ته تقریبا یو خطر دی دا متوجه دی دا د داعش اول حمله پر امریکا نه وی بلکې په عربستان سعودي باندې وی چې د خبر مشتاشفل په دې خبره او د سفارتونو چې نو دا واسه وای دا یو جهانی یو مشکل دی د ټول دنیا لپاره. دواړه دا فکر کوي چې دا باید لمه بینه څخه یو ضعیف سي او لمه بینه څخه یو ډل سي او دا په خپل د عربي مملکو زعمان په دې فکر کې دي. مګر دا چې په تاکتیک او ستراتیژي کې دا دواړه فرق سره لري. ډونالد ترامپ وای چې دا باید د زور څخه کار واخی د نظامی قوت لارې څخه او دا موږ دغه همکاري چې د عربي مملکو سره لرو دا کوم مبین ته نه د فائدہ نه کوي. موږ به د خپل زور څخه کار اخو وسلې چې موږ لرو او دومره دغه د عربي مملکو سره چې د دوی په مشوره د دوی په موافقه یا دوی سره د تړونو په واسطه. اما د هیلری کلینټن هغه په تاکتیک ستراتیژیک د ډونالد ترامپ سره توپیر لري. هغه وای چې موږ غواړو چې د داعش لمنځخه څخه یوسو نیسو وړلای بل د څه چې دغه د عربي مملکو د منځني ختیځ د مملکو د عربي اتحاد د دوه بلګرتیا موږ سره نه او بلکې د ټول نړۍ ملګرتیا د ناتو د غړو همکاري هم لازمه ده. نو موږ د یوازې امریکا نه کولای چې په خپل سر باندې د داعش سره په مبارزه او مجادله کې وي. هغه غواړي چې یو نړیوال حرکت وي د داعش په مقابل کې. نو دا دواړه د ستراتیژي لحاظ ده تاکتیک ته لحاظ فرق سره لري. مګر دا هغه د هدف غایه اخیری هدف چې دی منځوړلو کې دوړه موافقت دي.
او پنسب که څنګه چې هم تاسو د ناتو خبره وکړه د ناتو او د امریکا سره ملګری چې نور هیوادونه دي د میرمن کلینټن او د ډونالد ترامپ دریز د هغوی په باب جلا جلا دی. څنګه کولای شي چې امریکا چې په آینده کې په چې کوم شراکت داران ور سره دي هغه لا کوي کې
دا مسله یاد سول فرون په دا د پمنازره کې یا په دا ډیبیټ کې هیلری کلینټن ورته د هغه د انتقاد وکړي د ډونالد ترامپ پر موقف باندې. ډونالد ترامپ یو وخت ویلو چې دا د ناتو غړي چې خپل هغه د ناتو بودیجه چې ده هغه کې د دوی همکاري نشته او دا یو مؤسسه ده چې د دې اهمیت تقریبا اوس لمنده سختلې دي باید یو بل شی د هغه په وس کې راشي. او دغه د ناتو مملک دا ساده یو د زور ټول په امریکا باندې دی او امریکا تقریبا د 15 بیا نه زیات مصرف یوازې د امریکا دی. او له بل خوا څخه د هیلری کلینټن موقف دا دی چې موږ ناتو زموږ سره یو ملګری دی دا د 1925 څخه رانیولې بیا تر اوسه پورې دا یو لوی تړون او قدیم ترين تړون دی نظامی او د نور د همکاري تړونونه دي. نو په دې لحاظ باندې موږ د دوی ته ضرورت لرو او بل خصوص د 15 ماده دا ناتو په د موافقت نامه کې دا اتریش مملکت نن اوس غوډي. نو دا هیلری کلینټن دا وویل چې ولدا د موږ افغانستان چتلري اوس موږ سره تقریبا اتریش مملکت ملګری دي. موږ د دې ملګرتیا ته ضرورت لرو او پاینده کې هم ضرورت ورته لرو. نو دا موقف فرق لري او په امریکا کې ډیر د هغه خلک چې پر د امریکا پر نظامی اړخو باندې او په اقتصادي اړخو او د دنیا د ډیپلوماسي اړخو ته ګوري دا هغه موافقت زیات کلینټر سره دی چې په دې لار کې چې ناتو یو مهم سازمان دی هغه باید وساتل شي او باید تقویه شي.
او پنسب کچيري ډونالد ترامپ راسي جمهور رئیس د امریکا څه غړي چې د امریکا بهرنی تګلارې چې د پکم کم اړخونو کې بدلون دراتګ امکان دی.
زه فکر کوم چې د امریکا کې خطاسې ټول دنیا ته معلومه ده چې د رئیس جمهور دا درې قواوې چې دی د اجرایوي او مقننه او په خپل د عدلیه ده دا درې قواوې د تقسیم سي وي د وزیر رئیس جمهور یا هر شي چې غواړي غنيسي کولای وزدا د مشتاسي وینو چې مثلا په کانګرس کې هم د دوی د د هاوس اف ریپرزنټټیوز چې دا دوی تقریبا د زموږ د ولسی جرګې په ماډل دی او دوی سنا په دا دوړ کې چې د جمهور خواهان دغه لري اکثریت لري او دا اوباما چې دی د ډیموکرات ته حزب څخه دی هغه ډیر پلانونه تقریبا مختنسی به ولایت ترسو پورې چې دا د امریکا د کانګرس د دوړو د سنا او د دې نمائندګانو د مجلس همکاري نیوي نو اوبا دا ډانل ټرمپ چې هر څه وایي بیا هم دوی دا کار نشي کولای دلته د پخپله د امریکا نظامي قوت هم د هغو نظریات مهم دي د امریکا ذهنیت آماده نو ډانل ټرمپ د ډیر رئیس جمهوران راغله چې موږ به دا کوو هغه کوو چې موږ کزه رئیس جمهور سولما زبه د دا چې د تا څخه کار واخم بیا چې دوی راسه د حقیقت سره مخامخ سي هغه تندې چې وس په انتخاباته په انتخاباتي مبارزه کې ډانل ټرمپ کوي هلته به د حقایق سره مخامخ سي نو حتما به د په چالش کې د یو نرمش راځي دا د نور رئیس جمهورانو په انتخاباتو کې هم دغه کارونه په خو هم سي ودی
دا و د دې هفته پښتون کنکشن پروګرام راتلونکو هفته به د نوي موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو تر هغه مو په مخه ښه
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ترنوردونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاست او د موږ دغه یو ساته خبرونه تاسو په سټلایټ باندې په خپل تلویزیونو باندې هم وینئ. او اوس هم راځو د سولې په اړه یو راپور. د افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګل بدن حکمتیار ترمنځ د هوکړې هغه وروستۍ سند هم لاسلیک شو. د حزب اسلامي مشر انجینر حکمتیار د سولې دغه سند د لاسلیک کولو پر مهال په یو ویډی کانفرنس کې په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې سوله د افغانانو حق دی او د سولې بهیر باید په افغانستان کې ګړندې شي. د دغه راس په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړو چې ستونزې د خبرو اترو لاري حل کړي. په دې اړه د امریکا غږ آشنا خبریال رحیم ګل ساروان راپور چمتو کړی.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړلیک مراسم نن په ولسمشۍ ماڼۍ کې چې پکې جهادي مشرانو، سیاستوالو، حکومتي چارواکو او بهرني ډیپلوماټانو هم ګډون کړی وو تر سره شول. ګلبدین حکمتیار چې ویډیوئی پیغام خپور شو له جګړې څخه لاس واخیست او د سولې هوکړلیک په لاسلیک کولو سره د افغان حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شو. ګلبدین حکمتیار په خپل پیغام کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د جنگ دوام د افغانانو په ګټه نه به بلکې د دوی د کورنۍ او بهرنۍ دښمنانو په ګټه ده. نور نو په جنگ کې یوازې افغانان وژل کیږي او د افغانان وطن ورانیږي. د دې مایدې اصلي اهداف دا دي چې جګړه عوامل په بشپړه توګه او د تل لپاره له منځه ولاړ شي. افغانان خپلې ستونزې په خپله او د پردیو له وساطت او وسایط پرته حل کړي.
ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې خپلې موخې د سولې لارې ترلاسه کړي او د عراق، سوریې، لیبیا او یمن په څیر د جګړې لارې دي د بهرنیانو لاسوهنې ته لار نه هواروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړلیک د خلکو د لاسترونو په اساس شوی او د اساسي قانون د هیڅ ماده په خلاف نه دی.
داسې نه کیږي چې میم زرما ولزما افغانستان د ټول وطنوالو شریک کور دی او ټول باید یو بل پکې ومنو. ما بیا به ویلی دی او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی له خپل سره تیریم.
ولسمشر غنی خبرداری ورکړ چې د افغانستان له خلکو سره جګړې ماتې او انزوال ځان سره لري. له دې سره یو شمېر سیاسي څېړونکي د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړلیک هرکلی کوي.
نو کېدای شي چې دا د هغه ګروپونو د طالبانو سره چې جګړې پلویان نور نه دي، یا ستړي شوي دي، یا خپل وطن ګڼي، یا پوه شوي دي چې نور بس ده او د سیاسي لارې نه که داخلېدای شو، نو هغه غوټه چې په لاس خلاصېږي څه ضرور ده چې غاښ ته پرېږدو.
یو شمېر کابل خاریان هم د سولې له هوکړلیک څخه خوښ ښکاري.
اول ډېر ټولو افغانانو ته د سولې مبارکي وایم، ځکه چې څلور لسیزې کېږي چې د افغانستان کې جنگ روان ده. د افغانستان جنگ پای ټکه سوله ده.
خلک باید چې د صلح ته راشي، یو خپله خبره کلکه ونه نیسي، یو د بل نه ورتیر شي یو خبره، نو دا به صلح کېږي او صلح د ټولو د افغانستان په ګټه ده.
حزب اسلامي د طالبانو حقاني شبکې او اسلامي دولت منصوب داعش تر څنګ د افغان حکومت پر وړاندې وسله واله جګړه کوله چې بالاخره نن د سولې هوکړلیک لاسلیک کړ. په اوس وخت کې ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی او د سولې هوکړلیک بعد دې زمینه برابره کړي چې په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي. وحیدالله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. ورزو یو بل ویډیو رپورټر اخته که څه هم په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت وای چې په تیرو دوه کلونو کې په اقتصادي او بهرني سیاست کې ګټې ترلاسه کړي، خو بیا د دغه حکومت سیاسي مخالفین وای چې د ملي یووالي حکومت ناکام وو او نه دي توانېدلې چې خپل کورنی سیاست په سمه توګه عملی کړي. هم په دې اړه د آشنا ریډیو ټي وی خبريال رحیم ګل ساروان یو ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د ملي یووالي د حکومت همدانن دوه کاله پوره شول. د دې حکومت لپاره تر ټولو لوی لاسته راوړنه د حزب اسلامي حکمتیار سره د سولې د هوکړلیک لاسلیک کول دي چې نن په ارکی تر سره شول. د ملي یووالي حکومت په تیر یو کال کې ستونزې ګواښونه او لاسته راوړنې هم لرلې دي. خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې دا حکومت په ډیرو برخو کې نه دی توانېدلی چې سم اقدامات وکړي. خوانی ولسمشر له اوسني وضعیت خوښ نه دی.
زه د بجې زوف نه وایم، زه غواړم چې د حکومت همکار اوسېږم، خو زه غواړم چې حالت د بهبود او خاطر ولاړ شي، د ښېګڼې او خاطر ولاړ شي، نه د خرابې او خاطر. اوس متاسفانه د خرابې او خاطر روان یو وازنه د امید ځای دغه د حزب اسلامي سره د سولې معاملات دي سوي. نو ټول متاسفانه د نه امیدي خبره ده.
سیاسي مخالفین د ملي یووالي حکومت د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ترمنځ د شوی سیاسي موافقتنامې په اساس په دې بریالی نه بولي چې لویه جرګه نه ده بللې تر څو د دې حکومت د اجرایي ریاست څوکۍ معلومه کړي او د حکومت ته مشروعیت ورکړي. ځینې سیاسي مخالفین خو اندا وایي چې د حکومت دوه کاله مشروعیت درلود. ځینې وایي د ملي یووالي حکومت نه دی توانېدلی چې ټاکنیز اصلاحات وکړي او برېښنایي تذکرې وویشي. خو اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله بیا وایي دا حکومت د 5 کلونو لپاره دی.
در حالی که
په داسې حال کې نیوکې منو او ستونزې درکوو، دا چې دوی ونه توانېدل دوی د لاړ شي یو نیمې څه د راشي، دا یو خوب دی.
د ملي یووالي حکومت وایي چې په تیر یو کال کې په اقتصادي برخو، زیربناو، بهرني سیاست کې لاسته راوړنې هم لرلې دي. د ولسمشر ویان وایي د بهرني سیاست په 5 حلقو کې لاسته راوړنې لري. د ترهګرۍ په ضد یې هم اجماع رامنځته کړې ده. امنیتي ځواکونو ته د مالي ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د وارسا کنفرانس، د هند او افغانستان د دوستۍ د سلما بند پرانیسته، د ټاپیا او کاسا یوزر پروژو پرانیسته، د ریل ګاډو د ځینو پټلیو غزول، د چین په لومړي ځل د ریل ګاډي په واسطه د مالونو انتقال، همدا سږ کال د 22% عایداتو لوړیدل، د 9 بندونو په جوړولو د کار پیلول او په حکومت کې د ښځو زیات حضور له مهمو لاسته راوړنو نه دي.
تیر کال د افغانستان د بقا کالو او د افغانستان امنیتي او دفاعي قهرمان قوا او توانېدل چې دا ثبوت کې ونړی ته او خپل عوامتنان تم چې دوی کولای شي خپل د هیواد دفاع خپل وکړي.
امنیتي کارپوهان بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت په تیر یو کال کې جګړه زیاته شدیده شوې او په ګڼو ولایتونو کې د نامنو یو لویې پیښې رامنځته شوې. امریکا غږ ته ویل شوي چې 8 ولسوالۍ په هلمند، کندوز، پکتیا، بدخشان، بغلان او فاریاب کې لاس په لاس شوي، کله سقوط کړی او کله بیرته نیول شوي دي. د ختیځ په ننګرهار کې سږ کال هم داعش په ځینو ولسوالیو کې پراخ حضور درلود. د اروزګان د ترینکوټ وروستۍ نامنې هم یادېږي. د ملي یووالي حکومت دا نن خپله 2 کلنه دوره په داسې حال کې شاته پرېږدي چې د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې بروکسل ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د جلب په خاطر د دې حکومت مشران روان دي. رحیم گل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ ډیوه ده. جنوبی وزیرستان ته ځو د انګور د اډې د لارې د پرانستلو په اړه. په سیمه کې زموږ خبریال عدنان بیټنای صاحب دا مهال ما سره د ټلیفون په کرخه ده. عدنان صاحب، د مغه غوري
خوشاله
اوسې. بالکل، سوال را رسي. او اول ستړي مشي، او بل د انګور اډې د لارې د پرانستلو په اړه تازه خبرونه څه دي؟
مهرباني، خوشاله اوسئ مجاهد صاحب. تاسو ته وایم چې کوم ډیوا راډیو اوریدونکي دي، کوم چې دا په جنوبی وزیرستان کې اوري، دا چې ویل کېږي چې د انګور اډه لاره کله چې 28 مې باندې پاکستاني ځواکونو د افغان قواو ته سپارلې و، نو هغه وروسته دا تړل شوی و. په دې باندې چې کوم تک راتګ دی هغه اودرول شوی و. او دا چې ویل کېږي چې دا د افغانستان حکومت لخوا یا د پاکستان حکومت لخوا د دې تر باندې چې کوم تاو تر خوان دی هغه له عمل دي ځن اشکار و. نن تازه د هغه ځای اداره پورتنه دي چې د چلور میاشتو وروسته هلته چې کوم مقامي خلک دي هغه راپورته شوي دي، او دې ترمنځ چې کوم ګیټ دی دا ګیټ غورځولی دي، او دا لارې چې دي د تګ راتګ لپاره هواره کړې ده. زه به تاسو دا ووایم چې د لارې د بندیز په وجه انګور اډه چې نږدې تر 600 پورې دوکانونه لري، د دې بندیز په وجه باندې انګور اډې بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، او تر اوسه پورې دا بند ولاړ. دلته چې کوم مقامي خلک دي جنوبي وزیرستان واڼه، چې د واڼه زیات کاروبار چې دی هغه په افغانستان باندې دارومدار لري، نو هغه په وجه باندې واړه کاروبارانو هم دغه غوښتنه شامل وه چې څومره زر کېدای شي چې د افغانستان دغه لاره تګ راګډ تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. نن چې کوم نظر ورنه راځي، نو هغه چې دا ویل کېږي چې دغه لار چې دی دغه ګاډ لپاره پرانستل شوی ده، او سبا نه او باقاعده په دې ګاډ باندې ګاډ تګ راتګ چې دی هغه پیل شي. په دې اړوند کړی چې د جنوبي وزیرستان انتظامیه معاون یا مشر یا پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره ټلیفون د لارې خبرې وکړې، نو هغه بیا ډیور اډیو ته په دې اړوند خپل دریځ داسې څرګند کړی.
واړو سایډ ته د بارډر وزیر آباد دي، دی سایډ ته پاکستان سره د جهادي هغه امازي وزیر دی، او چاکراس بارډر دی هغه امازي وزیر دی. دې په مانس کې تاسو پته ده پیپل ټو پیپل کانټیکټ وی رشتہ داران دي، هغه خپلو کې مانس کې جرګه شوې دي، خبره خلاصه شوې ده، مسله حل شوې ده. پرون پورې موږ ډېر هوپول وو چې خلاصه بشي، هوتا ماډیولټیز پورا نه شو دی وځي او سره خلاص نه دي. امید دي سبا 12 بجې پورې به بارډر کې کلا هو ان شاء الله. نور گیټونه نه دي، نور انفریکوئنٹڈ روټس ورته وایي شي غورته وایي شي. نو نور گیټ نشته، گیټ صرف د یو انګور کا بارډر باندې دی، بل ځکه گیټ نشته. او ان شاء الله او صرف د انګور اډې باندې با پراپر ټریډینګ چې کوم کیږي، پراپر ټریډ شي هغه بکیږي ان شاء الله.
عدنان صاحب، کدما غاوري ویل کېدل پر رسنیو کې چې دغه لار به نن پرانستل سي، او تاسو سره دغه چارواکو چې خبرې کړې دي وی چې په دې لار باندې به تک را تک سبا شروع کیږي، دغه لار دغه زد نقیس راپورونو باړه کلک وضاحت ورکړي.
زما تاسو دا وای چې یو خلن په خپل په واړه بازار کې چې وو مکمل شټ ډاون هارتار وو، او دا د هغه ورسته چې په واړه سیمکې د وسلوال لپاره تندرو پیښه چې ورشوي دی، په هغه چې عام خلکو ته نقصان رسی. نو نن د واړه سیمایز خلکو له مخامي انتظامیانو دا غوښته کوله چې په واړه سیمه کې کم دغه فعالیتونه زیاتیږي، هغه د پاره د ممکنه کوټلي ګامونه پورته کی. دین اله کو ورسته چې تاسو دا وایم چې د عام خلکو ګاډي هم سوزول شي، په دې کې د څلورو کسانو تېشت هم سوي ده. نو انتظامیانو دغه د ګاډ توان او د سر د کم خلکو چې تصوی دایر اهم چې دی پورا کول او غوښته کوله. د دې نه علاوه تاسو څنګه چې ما وختي تکرار کړی چې د سره پورتنه راغلي دي چې دلته مقامي خلک راپورته شوی دي، او هغه په حوالہ دا چې ویل کېږي چې د دې بڑو ترمنځ چې دی دا کم دی ته غورځولې دي، او لارې پرورستې ده. انتظامیا سره چې موږ په دې اړوند خبرې کولې، نو هغه دا ته وویل چې دا به سبا تر 12 بجو پورې داسې امکان نه چې دا لارې چې دا مکمل خلاص کړی شي، او په دې اړوند افغان قواو سره هم خبرې روانې دي. خو زه به تاسو دا ووایم چې تیر څلور میاشتې راځي دا لار چې دا زړه کار وا تړل شوی و، په دې باندې ټرافیک بند و، او د سر دی واړه کاروبار هم تړل دي. خو داسې امکان دی چې له سبا نه چې کوم د اتزانیا چرواکي وای چې د دواړو حکومتونو د بام تعاون په وجه به سبا نه چې د غلار د غاړو لپاره خلاص کړی شي د دا هم وایي چې دغه فیصله چې شوې ده نو دا د دواړو قبیلو چونکې دې غاړې ته هم مقامي خلک دي او هغې غاړې ته هم دي او دا یو بل سره نږدې رشتې او روابط لري او دې د کوډینیشن په وجه د دې ترمنځ چې کومه سلا شوې ده هغې په وجه بنده لاره چې دا پرانستل شوې ده او سبا نه به دغه لاره د خلکو لپاره مکمل طور باندې چې دې هغه پرانستی شي.
مننه عدنان بیٹن صاحب. کور مودان
کور ولان.
گران اردن کو اوکتن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري. ورزو یو بل رپورٹ اڑختا پ بلوچستان کے وکیلانو فیصلہ کړی دا چې پ اونې کې دو ورځې به احتجاج کوي او د عدالتونو بایکاټ وکوي. دا فیصله یې په کوئټا سیول هسپتال باندې د اګست په اتمه نیټه تر سره شوې ځانمرګي برید وروسته اګست یې چې پکې اته اویاتنان وجل شوی وو او په دوی کې اوه پنځوس وکیلانو. په دې اړه باندې د بلوچستان څخه د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسوری ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د اتم اگست د سیول هسپتال د ځان وژونکي برید په ضد باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې د احتجاج دویم پړاو پیل شوی دی چې دوی به په اونۍ کې دوې ورځې د جمعرات او د سه شنبې په ورځ به کار بندیز کوي او احتجاجي مظاهرې ترسره کوي. په دې ترڅ کې نن دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره وکړله. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. د وکیلانو اتحادیې غوښتنه وکړه چې په دغه پیښو کې ککان خلک تر اوس مهاله پورې نه دي نیول شوي. حکومت تر اوس مهاله پورې او د قانون و منګولو ته په سپارلو کې پاتې راغلی دی. وکیلانو وویل چې د عدالتونو له لورې هم له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې غړی اسیپ ایډوکیټ وویل چې حکومت و وکیلانو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
موجود تھے تو سانی ہمارے جتنے وہاں پر جمع ہوتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوتے ہیں اور آج بھی ہم متحد ہیں.
په هغه ورځ باندې نه د انتظامیه څوک او نه ډاکټران حاضر وو. زموږ ملګری خو یوازې له وژل شوي وکیل سره د یووالي او د خواخوږۍ لپاره راغونډ شوي وو. نن هم زموږ په منځ کې هغه ډول اتحاد موجود دی. و بل لور ته بیا د بلوچستان د کورونا چارو وزارت د سیول هسپتال د اتم اگست د ځان وژونکي برید په اکله باندې په خورسوي اعلامیه کې ویلي دي چې د ایلدرم شخصي امنیت خوندي ساتونکي شرکت د سیول هسپتال له سربرا سره د امنیت ورکولو تړون لاسلیک کړی وو. د دغې مایدې له مخه دوی به سیول هسپتال ته په وسله باندې سنبال چمتو ځوانان د ګمارلو ژمنه یې کړې وه. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت ویي چې دا شخصي کمپنۍ په بشپړه توګه په امنیت ورکولو کې ناکامه شوې ده چې لوی ثبوت یې د اتم اگست ځان وژونکي برید دی. دا د حکومت له لوري که ویوه لور ته د سیول هسپتال د ځان وژونکي برید ناکامي تسلیمول دي، خو بل لور ته بیا د ناکامۍ ټوله پړایه پر شخصي کمپنۍ اچولې ده او د دې لیسنس یې اوس منسوخه کړی دی. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې اتلس کسیز ډله په کار اچولې ده چې دوی به اسلام آباد، پېښور، لاهور، حیدرآباد د هیواد ټولو لویو ښارونو ته ځي. د وکیلانو د اتحادیې په ګډون به احتجاجي غورځنګ پیل کوي. څرګنده دی چې د اتم اگست په ځان وژونکي برید کې شپږ اویا کسان وژل شوي وو. په دوی کې شپږ پنځوس وکیلان وو او یو نیم سلته نږدې بیا ټپیان شوي هم وو. د وکیلانو اتحادیې د حکومت له لوري د دغې پیښې د پلټنې لپاره جوړ شوی کمیسون هم رد کړی دی. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو اردن کو مننه چې تر دې مهال مو ملتیا کوي. د متحده ایالاتو کانګرس د باراک اوباما لخوا د هغه سند د لغوه کولو پر خلاف رای ورکړه چې په کې به د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په حق له د سعودي عربستان پر ضد د حقوقي دعوه پرانستل کیږي. د لومړی ځل دی چې د کانګرس دواړو خونو د اوباما لخوا رد شوی یا ویټو شوی یو سند د کانګرس لخوا لغوه کیږي. په دې اړه د امریکا غږ خبریال مایکل بومن د راپور ژباړه له محور شلیل څخه.
په دې هکله جواد، څه تکنیکی خرابي راغلې ده؟ نو پروډوسر صاحب وایي چې دا رپورټ چې دی دا موږ تکنیکی خرابې له کبله نه شو وړاندې کولی. د امریکې چې کوم راتلونکي صدارتي ټاکنې دي په دې اړه هم یو رپورټ لرو، ویډیو رپورټ دی. دا به اوریدونکو ته وړاندې کوو چې نن په نیو هامشر ریاست کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن مختلفو غونډو ته ویناګانې کړې دي. په دې هکله باندې یو ویډیو رپورټ اوریدونکو ته وړاندې کوو. د امریکا صدارتي انتخاباتو لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن نن په هغه ریاستونو کې کمپاین کوي چېرته چې دوی د خپل کمپاین په شروع ورځو کې ګټه ترلاسه کړې وه. ډونلډ ټرمپ پرون په شیکاګو ښار کې کمپاین په وخت د پولند سره تعلق لرونکو امریکایانو یو تنظیم ته وینا وکړه. د وینا په وخت ښاغلي ټرمپ ژمنه وکړه چې که هغه صدر منتخب شو نو امریکا به د پولند حقیقي ملګری وي. هغه د خپل کمپاین موازنه په برتانیې کې شوی ریفرنډم بریگزټ سره وکړه، پس کې چې برتانوي ووټرانو د یورپي یونین نه د بیلیدو په حق کې ووټ ورکړی وو.
Because in a way we're very similar to what happened over there.
اوس می دوی د خاغلی بریگزټ په نوم یادوي، ځکه موږ په یو شمیر مسلو چې حل تر مسه شوی وي ورتواله لرو. موږ خپل خپلواکي غواړو، موږ خپل ازادي غواړو، موږ نه غواړو خپل هیواد ته هغه کسان راولو چې زموږ د هیواد په اړه خایي بد ارادي ولري.
هیلری کلینټن د تیر شروع په ورځ په نیو همشایر ایالت کې د ورمونټ سېنیټر برنی سانډرز سره په ګډه کمپاین وکړو.
The next 40 days will determine the next 40 years
راتون کې سلويخ ورځې به راتون کې سلويخ کال فیصله کوي. نو زه به د خپل کمپاین اختتام هم په هغه طریقه کوم په کومه طریقه چې ما خپل کې شروع کړو، د ماشومان او د غي کورونو حقوق د پاره هڅه کول سره. دا زما د جن مقصد دی او زما د صدارت مشن هم.
ډونلډ ټرمپ بنن په نیو همشایر ریاست کې یو دستوري ته وینا کوي او هیلری کلینټن به په ایووا ریاست کې وینا کوي. د دوه ریاستونو د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو لپاره د کاندیدانو منتخب کولو پروسه کې لوی کردار تر سره کړی وو. د راتلونکو جمعې پر ورځ به ډونلډ ټرمپ په میشیګن ریاست کې وینا کوي او هیلری کلینټن به د جمعې پر ورځ فلوریدا ریاست کې دوه جلسو ته وینا غني. په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دایو ساته خبری خبرونه هم د دې کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې همکاري کوله پروډوسر وو شعیب زاده او انجینیر انجینران وو موږ سره پیټ او سیدریک. دوی ته هم ډیره مننه وایو. چرته ځای ما د ریډیو برخه دوام لري. سو شبو کې بشپه په خیر پروګرام پیل شي. نن د پروګرام قربانه د زموږ همکارانه اله محمد او د پروګرام موضوع دی د خیبر پښتونخوا چې کوم د مازورانو د لوبو ډله ده په دې اړه به دوی پروګرام کوي. میلمانه به ورسا پروګرام کې تاسو هم ټلیفون د لارې برخه اخیستی شي او د ټی وی دا برخه هم دی ځکه پات رسی. تاسو د ډیو ریډیو د ټی وی دا برخه د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.voa.divaradio.com باندې وره بیا کتی شي. د ترڅنګ وی او ای ډیو د ډیو ریډیو د فیسبوک او د ټوئیټر پاڼو پته ده. تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. نو د ټی وی د برخې نه قدر من اوریدونکو کتونکو زما وشلی
او زه مجاهد جواد
تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.